السلام علیکم. په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د ازادي راډیو د خبرونې تموزه اسد الله لودین هر کله کوم د دې سات ډیره برخه نور بستې پروګرام ته ځانګړې شوې چې زما همکار ملالۍ بشیر قربانه د ورسته درته پیلېږي. دا پروګرام لاندې خبري برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې په پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا کړي تنګ شوی او یوازې په دې وروستي څو ورځو کې 200 افغانان نیول شوی چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. په دې ډله کې داسې افغانان هم شته چې د پاکستان ویزې لري خو پولیسو نیولي. دا چې والی خبرونه کې جزئیات درکوو په دې اړه یو مرکه هم درته لرو، خو پایل د دې ساعت په خبرونو کوو. د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرونی په دوحه کې د طالبانو له وپلاوي سره د مخدره توکو په وړاندې د مبارزې په اړه خبرې وکړي. کرن ډیکر په ایکس شبکه کې په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې چې په دې کتنه کې دواړو لورو د نشې توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روغ دو کسانو د درملنې او د بدیل معاشات په اړه بحث کړی دی. اغلی ډیکر له نشې توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره ښځو له ښځو پرته نشي ترسره کېدلی. تر دې مخکې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبله کې وویل چې د افغانستان څخه د مخدره موادو قاچاق په بېساري ډول زیات شوی دی. نایا د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې د لیکوال او خبریال محمد داود سیاوش پر مړینې خواشینی ښودلې او د جرمني له حکومتې په دې اړه د هر اړخیزو څېړنو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د مخلو پارلمان مخکینی غړي بکتاج سیاوش خبر ورکړی چې پلار یې محمد داود سیاوش په جرمني کې په مرموز ډول مړ شوی دی. بکتاج سیاوش په خپله فیسبوک پاڼه ویلي چې پلار یې درې ورځې تریتم و او تر هغه وروسته یې مړی پولیسو د دوی کورنۍ ته وسپارلی دی. محمد داود سیاوش د افغانستان یو پیژندل شوی خبریال و چې یو وخت یې په کابل کې له ازادي راډیو سره هم کار کاوه. د هغه زوی یما سیاوش چې د ټلویزیون ویان او خبریال و، نږدې درې کاله مخکې په کابل کې په یوه هتفي بمی چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان لړمحالي صدر اعظم انوار الحق کاکړ له افغانستان او ازبکستان سره د اورګاډي د پټلۍ جوړولو د چارو پر بشپړولو ټینګار کړی دی. نوموړي د سپتمبر په شلمه په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د کلنۍ غونډې پر مهال د ازبکستان له ولسمشر شوکت مرزیایف سره پر دې موضوع خبرې کړې دي. د کاکړ دفتر په بیان کې ویلي دي چې هغه د افغانستان له لارې د پاکستان او مرکزي اسیا هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتولو په هدف پر وخت د پټلۍ پر جوړولو ټینګار وکړ. پاکستان، ازبکستان او په افغانستان کې د طالبانو حکومت د 2023 زیږدیز کال په جولای کې د سوداګرۍ لپاره د پټلۍ جوړولو د چارو پیلولو موافقه لاسلیک کړه. په اسلام آباد کې د شوې هوکړې له مخې دغه 28 کیلومتره اوږده پټلۍ به د پاکستان د کراچۍ بندر له ازبکستان سره ونښلوي. او سپینه ماڼۍ له کانګرس غواړي چې د اوکراین د ملاتړ لپاره د میلیاردونو ډالرو نوره مرسته تصویب کړي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د روسیې ځواکونو په وړاندې د اوکراین یرغلیز عملیات د هوا له سړېدو او شرایطو له سختېدو سره دوام لري. د سپینې ماڼۍ د امنیت شورا ویان جان کربي پرون چهارشنبه خبریالانو ته وویل چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینې ماڼۍ کې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي سره وګوري او له هغه بعد د جګړې د وضعیت په اړه معلومات ترلاسه کړي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ټکی کام کې هم لوستلی او اوریدلی شئ. اوریدونکو، لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه نور بس دی پروګرام ته ځانګړې شوې چې قربانۍ زما همکار ملالۍ بشیر ده. خو دا پروګرام لنډه خبري برخه هم لري. په دې کې به واورئ چې په پاکستان کې د افغان کډوالو فعالان وایي چې د پاکستان د پولیسو لخوا پر افغانانو کړي تنګ شوی او شاوخوا 200 افغانان په دې وروستیو کې نیول شوي دي. په نیول شوو افغانانو کې ماشومان ښځې هم شامل دي او داسې کسان هم پکې دي چې د پاکستان د اوسېدو یا پاکستان ته د سفر قانوني اسناد هم لري. دا چې دا کسان ولې نیول شوي او فعالان یې په اړه څه وایي، همدا موضوع زما همکار خاطر پردیس تعقیب کړی. دا مهال سټوډیو ته وصل دی. پردیس، ستړی مشي، څه ویل کېږي؟ ولې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه شوې؟
لودین صاحب سلام تاسو ته، ټولو اوریدونکو ته. تاسو لکه څنګه چې ورته یادونه وکړله، په پاکستان کې په افغان کډوالو باندې داسې مهال د ژوند ساحه تنګیږي چې د دغه حکومت سرپرست صدر اعظم اعلان کړی چې دوی هغه کسان نیسي چې قانوني اسناد نه لري او غیر قانوني ډول باندې په پاکستان کې ژوند کوي. موږ د تازه د په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ سره چې خبرې وکړي، هغه وایي چې تر دا مهال له هغې وخته چې دغه د افغانانو د نیولو لړۍ پیل شوې ده، تر دا مهال د دوی د معلوماتو له مخې 200 کسان نیول شوي دي، چې په دې کې ښځې، ماشومان، سپینګیري او همداسې ناروغان هم شامل دي. علت دا ښیي چې قانوني اسناد ډیری سره قانوني اسناد نشته، خو ځینو سره چې قانوني اسناد شته دي هغوی هم د دغه نیول شویو کسانو په ډله کې دي. له دې سره خوا کې تازه بیا د تیرو دوه ورځو راهیسې په ټولنیزو پاڼو کې داسې ویډیوګانې خپرېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سپین بولدک په دروازه کې د دروازې هغې غاړه پاکستاني پولیس د افغان کډوال نیسي او سخت او تریخوالی ورسره کوي. هلته مو په سیمه کې له یو شمېر خلکو سره چې مو خبرې وکړلې وایي چې دوی قانوني اسناد لري او کله چې هغه ته واوړي نو پاکستاني پولیس یې په بیلابیلو پلمو باندې یا د پیسو په بدله کې خوشی کوي، او که پیسې ورنکړي نو به سخت وهل ورسره، یعنی سختي وهي. له دې سره خوا کې بیا په کراچۍ کې له ځینو افغان کډوالو سره چې مو خبرې کړې دي، هغه کډوال چې په زندانونو کې دي هغوی له سخت حالت نه شکایت کوي، وایي چې ناروغان پاکستانی پولیس دې ته نه ګوري چې دا ناروغ دی، دا ښځه ده، دا سپینګیری دی، ډېر بېرحم وهل کوي او د دې تر څنګ سمه رویه ورسره نه کوي. خو د دې ټولو سره سره موږ دغه ستونزې د طالبانو له حکومت سره هم شریک کړي، خو د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغه معلوماتو په اړه موږ ته ځواب نه دی راکړی.
ډېره مننه همکار مې خاطر پردیس و چې ویلې په پاکستان کې په دې وروستیو کې په افغان کډوالو باندې کړی تنګ شوی ده، او دغلته فعالان ویلي چې په دې وروستیو ورځو کې شاوخوا وسوه هغه افغانان نیول شوي چې ځینو یې د سفر قانوني اسناد هم درلودل. موږ هڅه کوو چې په همدې تړاو د کډوالو له یو فعال سره هم خبرې وکړو. یو فعال شمن هم کړی و چې د خبرونه کې به موږ سره یو ځایږي، خو فکر کوم له هغه سره اړیکه نشي ټینګېدلی. تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنیږو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د امریکا د سفارت شارج دافیر وایي چې پرونی په دوحه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د مخدره موادو په وړاندې د مبارزې پر لارو چارو خبرې کړې ده. چې د خبرو جزئیات څه دي راپور یې له همایون هیواد اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیره کرنډی کروایی په افغانستان کې د نشه یي توکو پر ضد د مبارزې په برخه کې د طالبانو له یو پلاوي سره د تخنیکي مسایلو په اړه خبرې کړې. هغه لیډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې پرون په دې لیدنه کې دواړو لوریو د نشه یي توکو د کښت او قاچاق د مخنیوي، د روږدیو کسانو د درملنې او د بدیل معیشت په اړه بحث کړی. د افغانستان لپاره د امریکا سفارت شارج دافیره له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د ښځو رول مهم بللی او ویلي دي چې دا چاره له پرته نشي بریالی کېدی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین هم نن ازادي راډیو ته وویل چې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې له کابل څخه د طالبانو حکومت د کورنیو او بهرنیو چارو وزارتونو د ورغلیو استازو په ګډون د سیاسي دفتر ګډ پلاوي د افغانستان لپاره د امریکا سفارت له شارج دافیرې او د امریکا متحده ایالاتو د نشه یي توکو ضد یو پلاوي سره لیدلی دي. ښاغلی شاهین زیاتوي په دې لیدنه کې له نشه یي توکو سره د مبارزې په برخه کې د خپلو لاسته راوړنو د شریکولو تر څنګ د بزګرو لپاره د بدیل معیشت پروژو غوښتنه هم کړې ده.
په دې کتنه کې د اسلامي امارت هیئت هغه لاسته راوړنې او پرمختګونه په ګوته کړل چې په تیرو کالونو کې په تیره بیا په روان میلادي کال کې د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د مخنیوي په برخه کې ترلاسه شوي دي. همداشان هیئت په ټینګار سره یاد کړه چې د هغو سیمو د بزګرانو لپاره چې کوکنار یې نه دي کرلی او یا یې کوکنار لمنځه وړل شوی دي، د بدیل معیشت لپاره پروژې پیل شي.
ښاغلی شاهین همدا شنوایی د طالبانو حکومت پلاوی په دوحه کې د امریکایي پلاوی ترڅنګ د برېټانیا له شارج دافیر او د ملګرو